ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنې. تر هر څه مخکې تاسو ته د تیر اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه نیکی او مبارکې ورځې په روغ صورت او صحت او په خوشي او آرامۍ سره در باندې تیر شي وي. په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشن جوړ کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، دغه خبرونه چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې وړاندې کیږي تاسو ته د ورکوسو خپلوان او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې د مرستې په منظور رامنځته شوی او موږ تل دا هڅه کوو چې د دغې لارې ستاسو د ورکوسو عزیزانو د پیدا کولو او یا هم د هغو په هکله معلومات ترلاسه کړو. نو په دې مقصد موږ تاسو هغه پیغامونه چې را لېږئ تل په نوبت سره درته خبرو. تر هغه پورې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو په هکله تاسو ته کوم احوال یا معلومات نوي راغلی، ستاسو د دغو پیغامونو خپرېدو ته دوام ورکوو. یعنی که تاسو څو ځله موږ ته خپل پیغامونه د یو ورک سوي شخص په هکله را ولېږئ، موږ یې درته خبرو. خو یوه هیله مو ستاسو څخه دا ده چې که ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه. نو اوس به راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سویو خپلوانو او دوستانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د کیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لیپ د لارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واړی صاحب هم لري 0022 21 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زول حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یم ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، د یو شمیر پیدا سوو کسانو په هکله مو پیغامونه واوریدل. د رالیږونکو څخه یې ډیره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو او عزیزانو په هکله یې رالیږلي دي.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ټول درنو او قدرمن اردوونکو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه. فدیلم ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم، زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې فدیلم چې تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات د کلي د مادر بشو د سیمې څخه ندرک سوی دی. عبدالبصر نومیږي، تقریبا په جبه باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی، په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 4129. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم، 0001 4129. یعنی 0001 4129. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
سلام علیکم ورحمت الله. ما ورور دی د نمیږي صیب الله جان، د پلور نوم یې زرجان. او که هر چا ته معلومات کیږي، په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0001 4129. بل شمېره ده 0001 4129. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه ګل احمد، هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پرېښی دی. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، د حج نجیب الله کازوی دی، د لوی باغ دی. دا لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، نو ما ته په دغه نمبر زنګ وکړئ. 0001 4129. خپل شیرینۍ دې ترلاسه کړئ. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که یې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي. 0001 5013 1453. 0001 5013 1453. بل شمېره 0008 4640. 0008 4640. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت یم. د ریټراتور او د ریټراتور په اړه نه څه کوم. تاسو یو نوی د ریسرچ ټیکري چې نه ستاسو ته معلومات ما سره د تاسو سره هم غوښتي. دا د ټلیفون شماره ده چې تاسو نه تلې چې تاسو چې تاسو نه تلې په دې کې ماشیا چې تاسو دا شماره ده چې تاسو نه تلې چې تاسو څنګه کې چې په نا یو پینځه کیندو شوایا درې ساعته ولاړ ما په دې په وروزه باندې دا نه راځي ما دې مانی چې ته
ګران یو دونکي. تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی دا غ نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه، احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام ووسیږي. او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لس کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چاله دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی پر واو یا پر شل شپږ بیته اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایمه پر و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې صفر او دا بله شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
از موږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد یې جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وي دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پسې پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمیره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. دریمه شمیره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي، د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي. لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د میرشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمیرو تماس ونیسي. د شمیرې ورته وایمه چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمیره د بیرسین شمیره ده. په دې شمیرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمیرو سره دې زموږ سره دوی زموږ راغاوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي. موږ ته زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت
او بیا لکامی ولسوالی سخیمه روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی تیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی کې د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرک شوی دی ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمیرو اړیکونه سي اتصالات شمیرو وایم 0 98 99 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمیرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وی په همدغه شمیرو د مخ سره اونسي واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د تر زوی چې ده د څلور کله کې نه درک شوی ده تقریبا د شپږ دې سو دې سو کلو عمر لري نوم یې نواب ده د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو یعنی قدر هغه څه خړې جامې پر تن دی چې هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی او سره یې صدر کې لري په دې شمارو موږ ته زنګ وای مارا ورته وای مارې باش مارا د واتس اپ په په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلا اتصال شماره ده 0 8 0 8 0 9 9 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکلا ریلمن ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 کال کې زیات کم دغونو به کې چې ورک شي د ټلیفون نمبر 0 8 0 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 0 5 5 0 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او یلا خلک دی لا رنګونه نوې شات سکی معلومات لري ما ته دی زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جوغونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې من قبول کړي
السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته خبرې کوم که زه هم زلال لغونه ما لغمانه د خاصې کوم څه خبرې ما شو نه درک شوې ده الهام فلون ده چې هغه ته معلومه کې نو ته غوښته په لازم یو شي چې ورو هاته چې ګر هغونه ها چې یو اته یعنی چې ورواله اتیا یې وی چې په واکارا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم څه پام
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته زموږ شو ځوان وکسوی دی د صدا په نام دی د پلان مې دوست محمد دی مساکلات د ولسوالۍ څخه وکسوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اته نه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي ام شماره ده 01 08 05 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 01 08 05 8 2 2 5. دا په دې شماره ده او بل شماره ده اعلانوم 01 08 20 08 04 3 8. یو ځل بیا 01 08 20 08 04 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادین ټول کار کوم ګته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جنواره د کلی سما اسکم مې ملګری دی په نامه محمد دین تاجی عثمان زید له محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی. بلخ ولایت چهر بوله تور صالح وسیدم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه کې مخکې د کور څخه وسلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچيري یا د زما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردي له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 01 08 5 3 0 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمانی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا د لکه دي. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکریا ادا کوم. ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زری بیا تکرارو ما سپر درې یو شپار ات سپر یو ډبل زیرو یو و نظم ال په باندې شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه ته پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 3 9 و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0 و 3 9 و 2 و 1 و. والسلام باحترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زمرد یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکسه وی دی او دا سابې مشکل لري. نو هر مسلمان ورو کې پاړه معلومات لري د مهرباني د مخې په دغه شمیره اړیکه ونی سي 0 و 1 و 0 0 8. د ملسه والسلام.
قدرمن اوریدونکو قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونه پایته رانیږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو رکسوي خپلوان او دوستان هرڅه جر پیدا سي او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لاري مشتراولې جی تر اتلونکو خبرونه پوری تاسو ته سوکال ژوند او ش چاري غواړم د خدای په امان مختمو گیډي گیډي ګلونه
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی
آزادی میلما
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلما مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو وپیژنې لنوم او ژغسره شاید آشنا ووسی له د مغشتلې چې په پیل کې خپل ځان در وپیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی
او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې ډیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده دیارلسوه او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله او بالاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې بیا دوکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار و د وزارت تجارت سره د دې نمایندګي په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالمه په 1958 کې د آریانا د مطبعې رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو بیا د روسان چې رال زه راووتلم.
الکوزی صاحب له د ثور کودتا وشوه تاسې ولسوال شوئ په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل. تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزو محمد عیان عیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و. نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و بیا زه عمل ته وم چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله. په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې وم. تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په محبس کې وم.
یعنی په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو او زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریانو داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه د یو ملکي زه په کابل په شاري کمیټه کې وم او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګه پورې.
امغه دوره په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سرتیر شه زحمت کشان دی، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل او داسې یو مشکل راغی بل اخر هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېد چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کې کوستل شو او هغه چې دوی وته نوکه ورې ویلې پلارې ورته ویو هغه ملک نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه پخپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرم یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر زخه ښه ژوند و زمون اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چکل از دیر لسو یا کال کی پر اخلا شو ما بالاخره مجاهدینو داخلی جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دی خدای به یاغه به ما ته دا هدایت کو چې استاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته به دا ما په خانه جواز او خبر را شروع کی نو بس هغه هم داسې قرار را شروع کو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو څکه چې تاسو د مجاهدینو په وخت کې په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې پنځوس خازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دې ځنم بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل په هغوی باندې هم خرڅول
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ هغه خبره نشته هغه خو ډېر لوی تجار دی خدای دې لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوز کوچی دی زه په قام الکوزی یم سرکاڼه یم په موږ الکوزي یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و ښه و ژوند هم داسې نورمال تیر شو
تاسې وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپي افکار درلودل د هغوی اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسې کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی یعنی آزاد تجارت آزاد بازار
کوم ډول اقتصاد خره البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچې فلسفه ما ولوستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید نړۍ اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچې شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنګ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
منګ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمنګ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 25% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامیني امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو، همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللی یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه، او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنگونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې و، ولاړو، لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیواله مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکاڼو ولسوالۍ چون الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون شک خلکو جالی تړلی په سندونو باندې بیروبار او خزه نر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګری مشران اترنې کولې او هلته نغاره او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالاتو او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ دو ولایت نوملنۍ ولسوالۍ ده دا هغه ځای نه به را په قرار کېدو یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو بیا به څوکۍ ته راتو بیا به نرنګ ته راتو بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات او همدارنګه بیا به چغسری ته چغسری نه بیا په الیکفترو کې تو نورستان ته هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی او یو عملاً په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کړي په قرار قرار او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژندي نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي که خوراکي مواد وي که پسره تشه الکترونیکي که مصرفي شیانې اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي سرمایه یې مځي او دغه یې مځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي او بل چاته به پکې زمینه سازېږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کېږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې م ویل چې داسې لوی کاروبار نه دی زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اولې ورځې نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان را کو چې زه هم داسې شم چې خلک ووایي چې د خدمت کوي دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي آواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه ارتباط زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم تن هزامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسره شهزاده کې دی یو دلته دوکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېرشو اوس په نورلس دي خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او داسې هم شوي وو چې یو وخت کې په اوولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرشو. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو اووه پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب ډیموکراتیک خلق د دې لپاره چې د توخه چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوې دي، خوانانو دا کار کړي، دا کار کړي، دا کار کړي، یو بیانې لیکلې و، نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وي. خو لغمان کې نو ویل شوې، په ننګرهار کې، په کونړ کې داسې برابر شول چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، تر مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شوم، دغه بیانې مې ولوستله، ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوی وه، او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو. د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتي روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده. نو په د اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې، زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنه والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دېستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلې وې دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزې صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
Thank you.